السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه خبرونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې خولانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې طالبان وایي پاکستانی لوري په تورخم کې یو شمیر ژمنې ماتې کړي، ناروغانو ته تا د تګ اجازه نه ورکوي، نو ځکه د غلاره د مسافرو په مخ بنده شوې ده. دا چې په تورخم کې پرون څه پېښ شوي په دې اړه درته راپور لرو. نور خبری مسایل هم شته خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس بیگا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یو کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي خو ویل کیږي چې یو یې اووه کلن او بل یې نهه کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړو او د واورو د ښویېدو په پیښو کې له سلو زیات کسان مړه شوي دي. سړې هوا په افغانستان کې سږ ژمی لسګونه زره څاروي هم له منځه یوړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو جیاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ایران او چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره چې د دوو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې بیګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن اته بجې وشوه د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغه زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د دوه اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جکپوړی ډیپلومات احضار کړ او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیرا یوې ټلویزیونی شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي متحدو ایالاتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهي پاسداران پر دریو غړو او دو والیانو د هغه څه له کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې بلل شوي دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جګپوړي چینایي ډیپلومات چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد د یوې دوامداره او سوله ییزې حل لارې په چوکاټ کې د اروپا لپاره سوله غواړي. پکینګ تر دې دمه پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه کړې، خو په عین حال کې په پرله پسې ډول د سولې پر اړتیا ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي، د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې ناروغانو ته له دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د تورخم دروازه له تیرو دوو ورځو راهیسې بنده ده او شاوخوا زرګونه مسافر د دغې لارې خلاصون ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوی، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستانی خبریالانو د سیمه ایزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په تورخم کې ستونزې پیښ شوې وي، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوی.
تورخم کو همدرګی صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود کې تختی از اصول
په تورخم کې نه خته نه شوی، خو یو لړ ستونزې وي. هلته له اصول سرغړونه کوي، ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي، او همدارس د خلکو د اسناد په برخه کې ځینې ستونزې راغلي وي. نو سیمه ایزو چارواکو د تورخم لاره بند کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستانی پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوشتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بند کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د پاکستان د سیمه ایزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسكر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یو عیني شاهد د خپل نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرشه پاکستان او افغانستان ته دا وشتو اصلي لار ده. یو لدی لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لزګونه لارې هم تیریږي. په لندې میاش کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې وته نمره او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2023 کال په اګوست میاشت کې وروسته لدې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایساره شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
رینجر په شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان اداره کوي وایي پر دې لارې د لومړي اورګاډي له راتلو سره به افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. دا هغه لاره ده چې لومړی ځل د 2000 کال په ډسمبر کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له ولسمشر سره یو ځای هغه مهال د دوی پروژې چارې پیل کړې. اوسې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې وایند سمیع الله دورانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډېر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد کې قبل از مای حمل سالی که می آید
ایرانی پلاوی جمعه وکړه چې دراتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به لدې لارې لمړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي لاري انتقالات لرو. هله منیو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې تر سره شي.
خاغلی دورانی زیاته کړه چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوریان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارلې دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالې دو سره به شاوخوا 15,000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډیری رغنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمیدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یو لویه ننګونه ده. که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی د منی چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعال دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکشن بی پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي، خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اسارو په 13 ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حتی ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی تر سخت اقتصادي فشارونو لاندې هم دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پر لپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6000 تومانه او هر یورو په 3500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیا 500,000 تومانو تر رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې غني پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پاره ولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې پالج او یا لمنځ ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغه انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایی موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتات ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي.
ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نوری کومی دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره د تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینی کانالونه شتون لري، سریان موجود دی چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې ده، دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو، هډوکی څلور ډولونه لري په کتاب کې، درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي.